رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې نن د کاسا زر پروژه پرانیستل شوه، چې د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان له لوري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله شرکت کړی و. جمهور رئیس غنی نن په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزیر سره وکتل.
د افغانستان د جنوبی ولایتونو والیان وایي چې مرکزی دولت او نړیواله ټولنه د امنیتی سکتور ترڅنګ په اقتصادي او پرمختیایي پروژو کې باید پانګونه وکړي، او که په دې برخه کې پانګونه چي نو په دې ولایت کې ثبات او اوږدمهاله امنیت ناممکن دی. د دې او نور مسایلو د تفصیل نه مخکې حسی ورکوځي د دې ساعت خبرونه لولي.
د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. نن د دریم ورځې د پاره هم پاکستاني ځواکونو د تورخم لاره تړلې وه، او د دواړو غاړو ته مسافر له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل به د خبرونو وروسته د زبیالله غازی په ریپورت کې واورو. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې نن د کاسا زر پروژه پرانیستل شوه. د دغې پروژې له مخې به د قرغیزستان او تاجکستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ورسول سي. د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله شرکت کړی و. نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورت کې.
د کاسا زر پونوم د برېښنا د غلوی پروژه چې د سباندې 1250 میگاواټ برېښنا د لیک ظرفیت لري، د 1550 کیلومتر په اوږدوالي د افغانستان د شپږو مرکزی او ختیځو ولایتونو له درويشتو ولسوالیو څخه پاکستان ته غزول کیږي. د کاسا زر پروژې په پلي کېدو به افغانستان د 300 میگاواټ برېښنا د ترلاسه کولو سربېره هر کال د برېښنا د لیږد له درکه 15 میلیونه ډالر له پاکستان څخه ترلاسه کړي. د دغې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف، د پاکستان صدر اعظم میاں نواز شریف او د قرغیزستان صدر اعظم سورونبای جینبکوف برخه درلوده.
د کندهار، هلمند، روزګان او زابل د ولایتونو والیان وایي چې که مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د امنیتي سکتور ترڅنګ په اقتصادي او پرمختیایي پروژو کې پانګونه ونه کړي، په دې ولایتونو کې ثبات او امنیت نشي راتلای. دغو والیانو نن په غونډې کې دا خبره وکړه چې د یونما لخوا په کندهار کې جوړه سوې وه. په دې اړه به د اسلام پوپل بشپړ رپورټ د خبرونو وروسته واورو. جمهور رئیس غنی نن په لندن کې د برېټانیې د کورنیو چارو د وزیر سره وکتل. ولسمشر غنی لندن ته د فساد خلاف د مبارزې په کانفرانس کې د ګډون لپاره تللی دي. په خبر پاڼه کې چې د ارګ د خوا خبره سوې ده، راغلي دي چې غنی د برېټانیې د کورنیو چارو د وزیر سره د تروریزم، جرایم او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. په دې کانفرانس کې افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم ګډون کړی، او د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د اروپایي هیوادونو د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د کانفرانس کوربه دی، ویلي دي چې فساد د نړیوال ټولنې لپاره د سرطان د دانې په شان دی. کیمرون وویل چې ټول باید چې د فساد خلاف مبارزه وکړي. هغه داسې وویل:
که موږ غواړو چې ترګري او سخت دریځۍ ته ماتې ورکړو، نو په دې باید پوه شو چې فساد او عدالت ته نه لاسرسی د دې سبب کیږي چې خلک سخت دریځۍ ته وهڅوي.
په دې نړیوال کانفرانس کې د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویل چې فساد د سخت دریځۍ په څیر د نړۍ په کچه یو لوی خطر دی چې باید مبارزه ورسره وسی.
موږ په داسې یوه مبارزه کې یو چې زموږ د ټولو دپاره ده، د خپلو هیوادونو او ولسونو دپاره ده.
د برازیل سنا نن د پنجشنبې په ورځ رایګیري وکړه چې د دغه هیواد ولسمشر ډیلما روزف وظیفه د محکمې تر حکمه پورې وځنډي. پرمیرمن روزف باندې دا تور دی چې د بودیجوي قوانینو څخه یې سرغړونه کړې او په اداري فساد کې لاس لري. میرمن روزف ته به نن د پنجشنبې په ورځ ناوخته د سنا د رایګیري نتیجې په حقله د یو رسمي مکتوب په ترڅ کې اطلاع ورکړل سي. د سنا 55 غړو د هغې پر ضد او 22 غړو یې په نفرای ورکړه. اوس به نو د هغې محاکمه پیل سي چې یوه اوږده پروسه به وي او زیات بحثونه به یې په لړ کې راوپارول سي. د برازیل پولیسو د میرمن روزف د پلویانو سره پرون د چهارشنبې پر ورځ برازیل د سنا د باندې نښتې وکړې. پلویانو په داسې حال کې چې سنا د رایګیري دپاره آمادګي نیوله د هغې په نفع شعارونه ورکول. د روزف مرستیال میچل ټیمر به د هیواد سرپرستي په عراق کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې دوه پولیسان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. بریدونه بغداد ته نږدې د ابوغورۍ په سیمه کې د پولیسو مرکز ته څیرمه شوي دي. پرون هم په بغداد کې درې ځانمرګه بریدونه وسوه چې اتیا کسه پکښې وژل شول. داعش ویلي دي چې نننۍ او پروني بریدونه دوی کړي دي. امریکا د رومانیا په جنوب کې د راکټونو دفاعي سیستم فعاله کړي دي. دغه سیستم په جوړولو $800 میلیونه لګول شوي دي. د امریکا دغه کار روسیا په غوسه کړی ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال فرانک روز په بخارس کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او ناټو دا واضح کړی ده چې دغه سیستم د دې لپاره نه دی جوړ شوی او یا د دې توان نه لري چې د روسیې د ستراتیژیکي دفاع وړتیا کمزوره کړي. خو د روسیې په دوما یا د استازو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر ولادیمیر کومویادو بیا ویلي دي چې د میزایلونو دغه سیستم د روسیې لپاره یو ګواښ دی. امریکا وایي چې دغه سیستم یې د ایران متوجه ګواښ خاطر نصب کړی دی. د امریکا د خزانه د وزارت یو لوړپوړی چارواکی وایي چې د عیش د مالی سرچینو د لمنځه وړلو په برخه کې پرمختګونه سوي دي خو تر اوسه لا په پوره توګه لمنځه نه دي تللي. دانیل ګلیرز پرون د دیموکراسۍ د دفاع په مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې د داعش مالی وضعیت په دې خراب سوی دی چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په خلاف اقدامات کړي دي. په دغو اقداماتو کې د داعش د تیلو د انتقال او خرڅولو خلاف اقدامات هم شامل دي. مخکې داسې ویل کېده چې داعش د تیلو څخه $500 میلیونه عاید لري. خو اوس د امریکا د خزانې د وزارت د توریزم او مالي چارو د استخباراتو دفتر وایي چې فکر کوي چې د داعش دغه عاید سم نیمایي کم سوی دی او اوس د کاله $250 میلیونه ته رسیږي. او د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ نن د امریکا د استازو د جرګې د رئیس پال راین سره وګوري. پال راین تیره اونۍ د دې نه ډډه وکړه چې د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندید په توګه د میلیارډر ډونالد ټرمپ ملاتړ وکړي. خو هغه پرون په دې ټینګار وکړي چې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید هیلري کلینټن د ماتولو لپاره باید چې جمهور غوښتونکو ګوند متحد شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لګروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده کولای شي خبرونه ته زنګ ووهي او خپل پوښتنې مطرح کړي. اوس راځو دې ته چې تاسو خبرو کې واوریدل چې په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس جوړ شو. دا کانفرنس د یوې ورځې لپاره وو او ختم شوه دی. د کانفرنس کوربه ډیوډ کامرون د ویلي دی چې د اداري فساد د دغه نړیوال ستونزې د مخنیوي لپاره په ګډه کار پکار دی چې ټول هیوادونه پکې برخه واخلي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ ډیر مشرانو ګډون کړی وو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم دغه کانفرنس کې ګډون درلود چې په دې حقله راپور ته ساسه پام راګرځوم.
په دې کانفرنس کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان، نایجیریا او کولمبیا د جمهور رئیسانو په شمول یو شمیر سیاستمدارانو ګډون کړی وو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل موږ ټول باید له فساد سره مبارزه وکړو.
که موږ غواړو چې ترګري او سخت دریځې ته ماتې ورکړو نو په دې باید پوه شو چې فساد او عدالت ته نه لاسرسی د دې سبب کیږي چې خلک سخت دریځې ته وهڅي.
په دې نړیواله غونډه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې فساد د سخت دریځۍ په څیر د نړۍ په کچه یو لوی خطر دی چې باید مبارزه ورسره وشي.
موږ په داسې یوه مبارزه کې یو چې زموږ د ټولو دپاره ده، د خپلو هیوادونو او ولسونو دپاره ده. اداري فساد داسې یو خطرناک دښمن دی چې زموږ هیوادونه تباه کوي. لکه څنګه چې لزنو سخت دریځو سره په مبارزه کې اخته یو، اداري فساد اصلا یوه ټولنه ټوټه ټوټه کوي.
خغلی کری همدارز د دې غونډې د مخه د اکسفورد پانتون ماسیلینو ته وویل چې متحده ایالات د نایجیریا په څیر له هیوادونو سره کار کوي چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
موږ باید په نړیواله توګه پوښتنه وکړو چې د نایجیریا په څیر په یو هیواد کې د جنرالانو یوې ډلګۍ څنګه په فساد کې لاس درلودو او نوی جمهور رئیس بوهاری پر خلاف مبارزه کړی ده. موږ له هغه سره د دې حالت په بدلولو کې کار کوو.
د دې غونډې هدف دا دی چې فساد په ټولنه کې په ټولو کچو رابرسیره، مجازات او لمنځه یوړل شي. همداراز دغه غونډه د بریتانیا او متحده ایالاتو په څیر د بډایو هیوادونو کړنې تر پوښتنې